د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري سنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په نوم یې درې لیکونه استولي دي چې یا دی دی یا د هم خپل وکیل لوی څارنوالۍ ته حاضر شي تر څو د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچی د تورونو په اړه له ځانه دفاع وکړي خو څوک نه ورځي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی عبدالحکیم مجاهد چې طالبانو ته د پرشتو د خطاب له امله اجرایه ریاست د لدندې لري کړی و یا لدندې د لري کېدو اعلان کړی و وایي چې دی د افغان ولسمشر په امر د سولې د عالي شورا غړی ټاکل شوی او څوک یې نشي لرې کولی. د حقیقت سره په اونیز پروګرام کې مو له هغه سره مفصلې خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. رحمت الله افغان دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په لوګر کې دو ملکیانو وژل شول. ټاکل شوی د صحرا کرکټ جام لوبو په ترڅ کې بنن افغانستان ملي ټیم د نیمبیا له لوبډلې سره لوبو وکړي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د ټویټر له لارې د پیغامونو په واستولو مشهور دی وای په حقیقت کې د دې کار نه خوښیږي چې د ټویټر له لارې خپل نظر څرګند کړي، خو دا کار ځکه کوي چې په خبري رسنیو باور نه لري. اوس هم بشپړ خبرونه. په لوګر کې دو ملکیانو وژل سول. د لوګر د والی ویان سلیم صالح وای دا پیښه پرون په محمد اغه ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د سلیم صالح په وینا امنیتي ځواکونو د محکمې له حکم سره سم غوښتل چې هغه کورونه د محمد اغه په شمال کې وران کړي چې پر نږدې 2900 جریبه دولتي ځمکه جوړ شوي، خو د سیمې خلکو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړي چې په جوابي ډزو کې دوه تنه وژل سول او یو ټپي سو. که څه هم د لوګر ولایتي چارواکي وایي چې د ځمکې پر غصب شوي ځکه کورونه جوړ شوي دي، خو د سیمې خلکو بیا ویلي دي چې دوی عرفي اسناد لري. د میدان وردګو په ولایت کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري روان مریض کان نږدې شپږ سوه پروژې عملي سوي دي. د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
د دې ولایت ټول اداري واحدونو او په ولسوالیو کلو بانډو کې شاوخوا 590 بیلابیل ډوله او د بیلابیل پروګرامونو د لارې پلي شوي او نږدې 214 پروژې نور تر کار لاندې دي.
د سړکونو، پلچکونو او بخار په ګډون پر دغو پروژو څه باندې شپږ سوه میلیونه افغانۍ لګېدلې دي. درې افغان کډوال چې هڅې کوله د پونین له لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي پولیسو نیولې دي. د راپورونو له مخې یو لس کلن، بل 15 کلن او بل هم 10 کلن افغان دی. د پولنډ په سرحدي سیمه زکوا پانی کې پولیسو وویل چې دغه درې سره زلمیانو پښتو خبرې کوي او غوښتلې چې جرمني یا بلجیم ته ولاړ سي. او ټاکل شوی ده د صحرا کرکټ جام لوبو په ترڅ کې به نن د افغانستان ملي ټیم د نیمبیا له لوبډلې سره لوبه وکړي. دا لوبه نن د کابل په وخت 2:30 بجې د دوبۍ په نړیوال کرکټ لوبغاړي کې پیلېږي. د شل اورونو په دغه لوبه کې به افغانستان خپل مخکيني دوه مسابقې یو له متحد عربی اماراتو او بل له ایرلند څخه ګټلې دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل چې د روسیې اړیکې له امریکې سره وروسته تر دې خړپړ شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر سو. اوباما د ولسمشر په توګه پرون په خپل وروستي خبري غونډه کې دا خبره هم وکړه چې د دې لپاره یې پر روسیې بندیزونه ولګول چې د اوکرين کریمیا یې له خپل خاورې سره یو ځای کړه. اوباما منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لارښوونه وکړه چې په هر کار کې له کابینې سلاکارانو او د سپینې ماڼۍ له کارکوونکو سره سلا مشوره وکړي. په دې اړه چې تر دې وروسته به اوباما څه کوي د خبري غونډې ته وویل
زه غواړم چې څه ولیکم، لږ غلی اوسم. زه نه غواړم چې دا خبره واورم چې ډیر غږیږم. غواړم ډیر وخت له خپلو لونو سره تیر کړم. دا زما د روان کال لومړیتوبونه دي.
تمه ده چې سبا جمعه باراک اوباما وروسته له اتو کلونو څخه سپینه ماڼۍ ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. روسیا وایي د دې هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکیې له هوایي ځواکونو سره یو ځای په سوریه کې د داعش پر ضد بریدونه کړي. د روسیې په دفاع وزارت کې د عملیاتو د برخې قومندان سرګی رودس کوی پرون د دغه عملیاتو تر پیل مخکې رسنیو ته وویل
نن د روسیې او ترکیې هوایي ځواکونه لومړني ګډ عملیات د داعش د سنګرونو پر ضد د الباب ښارګوټي پر واټونو د حلب ولایت کې ترسره کوي.
روسیه او ترکیه هغه دوه هیوادونه دي چې پریکړه یې کړې ده په قزاقستان کې د سوریې د سولې خبرې پیل سي. د سیاسي اختلافاتو سربیره تمه ده چې دا خبرې د جنوري په 23مه په استانا کې وسي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د ټویټر له لارې د پیغامونو په استولو مشهور دی وایي په حقیقت کې دا د نه خوښیږي چې د ټویټر له لارې خپل نظر څرګند کړي، خو دا کار ځکه کوي چې پر خبري رسنیو باور نه لري. ټرمپ د چهارشمې په ورځ فاکس نیوز ته وویل دی به بیا هم دې کار ته دوام ورکړي. د ورځې به څو ځلې په تیره بیا سهار وختي خپل رسمي اعلانونه او شخصي نظریه د ټویټر له لارې ورکوي، ځکه د خپلو پیغامونو په انتقالولو کې په خبري رسنیو باور نه لري. ښاغلی ټرمپ فاکس نیوز ته دغه راز ویلي چې له سپینې ماڼۍ د خبري رسنیو د لرې کولو لپاره له خپل پلان څخه ځکه تیر شوی چې دې کار د خبري شبکو سخته غوسه راپارولې وه. ټاکل شوی ده چې نوموړی سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د 45 ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د هغو 5 پاکستانی تری تم شوی فعالانو کورنیو د ټولنیزو رسنیو له لارې هغه کمپاین غندلی او هغه ناوړه بللی چې پکې دغه تری تم شوی سړیان مقدساتو ته په سپکاوي تورنسوي. د هغه جدي تور دی چې پاکستان کې د مرګ سبب کېدای شي. دغه 5 سړیانو د مذهبي نسغم پر وړاندې خپل غږ اوچت کړی او هغه وخت یې د پاکستان پر پوځ انتقاد کړی وو. دوی ټول د روانې میاشتې په پیل کې د 2 ورځو په موده کې تری تم سول. د دوی د يرغمل کېدو مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او امنیتي ادارو هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. او د مالی په یو پوځي کمپ کې په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. د دې افریقایي هیواد د حکومتي چارواکو په وینا په دغه حمله کې چې د چهارشنبه په ورځ په شمالي ښار گاوا کې وشوه، 115 نور سرتیري او پخواني جنګیالي چې په سیمه کې د سولې او ثبات هڅې کوي ټپیان سوي دي. د شمالي افریقا لپاره د القاعده څنګ المغرب د دې حملې مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې د هغو خلکو ته سزا ده چې له فرانسوي اشغالګرو سره همکاري کوي. په دغه کم کې هغه سرتیري او د مخالفو وسلوالو ډلو غړي ووسي چې د دې هیواد په شمالي دښته کې د ملګرو ملتونو د سولې د تړون له مخې ګزمې کوي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په نوم یې درې لیکونه استولي دي چې یا د دی او یا د هم د ده وکیل حاضر شي تر څو د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچی د تورونو په اړه له ځانه دفاع وکړي.
ما منتظر هستیم و تقاضا داریم که اینا به پروسه تحقیق حاضر شوند و از مجرای قانونی هر آنچه به عنوان اعتراض داشته باشند میتونه که ایا با ما شریک بسازد.
د زابل ولایت چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو پر فعالیت اندېښنه څرګندوي.
دلته مشکل جنګوي او نورې هغه ډلې چې تروریزمستانو سره ارتباط لري، د نړیوال تروریزمستانو سره، په خاص توګه داعش سره، هغوی دلته حضور لري.
د افغانستان د سولې د شورا غړی عبدالحکیم مجاهد چې اجرایه ریاست څخه موده مخکې طالبانو ته د فرښتو د خطاب په خاطر لدې شورا د لری کېدو اعلان وکړ، وایي چې د افغان ولسمشر په امر د دې شورا غړی ټاکل شوی او څوک نشي لری کولای.
هغه له بولدک نه سره شروع کېدل تر څو چې د کابل پورې راتلو. جناب استاد برهان الدین ربانی هغوی ته د سولې پرښتې ویلې، د هغوی سره په میلیاردو افغانۍ له هغوی سره مرستې وکولې.
د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو له ښاغلي مجاهد سره په دې اړه مفصلې خبرې کړې دي. د غراز د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم مه هیروي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په نوم یې درې لیکونه استولي دي چې یا د دی او یا د هم د وکیل حاضر شي تر څو د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچی د تورونو په اړه له ځانه دفاع وکړي. ایشچی ویلي دي چې جنرال دوستم تیری پرې کړی دی که جنرال دوستم لوی څارنوالۍ ته ورنشي قانوني حکم به څه وي. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د جنرال عبدالرشید دوستم ځواب ته په تمه ده. د ولسمشر لمړی مرستیال د جوزجان د پخوانی والی د تور لمخي لوی څارنوالي وربلل دی. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی ازادي رډو ته وویل چې له جنرال دوستوم څخه درې ځله غوښتل شوی دی چې لوی څارنوالي ته ورشي او یا هم خپل وکیل څارنوالي ته ورمعرفي کړي. موږ انتظار یو چې د ولسمشر مرستیال تحقیق ته راشي او له قانوني لارې هر هغه خبره چې ده ته د اعتراض په بڼه ښکاري له موږ سره شریکه کړي تر څو موږ هغه وڅېړو او پلاوی په بشپړې خپلواکۍ نتیجه له خلکو او رسنیو سره شریکه کړي. د جوزجان پخواني والی احمد یشتي تور پورې کړی دی چې په شبرغان کې جنرال دوستوم دی وهلی او جنسي آزار یې ورکړی دی. دا تورونه د جنرال دوستوم ویندویانو رد کړی دي. لوی څارنوالي په دې تړاو یو پلاوی جوزجان ته هم استولی. د لوی څارنوالي ویاند وویل چې دا پلاوی به ډیر ژر ترلاسه کړي معلومات تحقیق کوونکو ته وسپاري. تر دې مخکې یوې حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د جلب پر مسلې په ملي شورا کې هم بحث شوی دی. بل لور ته یو شمېر کسان چې له پیش خبر دي د جنرال دوستوم د نږدې کسانو په وینا وایي چې لومړی مرستیال غواړي دا مسله د خبرو له لارې هواره شي او جین خدا هم وایي چې جنرال دوستوم دې ته چمتو دی چې د تاوان په ډول پیسې ورکړي. خو دغه کسان دا خبر هم ورکوي چې د څارنوالي له لارې د پیښې د څېړنې لپاره کورني او بهرني فشارونه شته. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د احمد یشتي د تورونو په اړه د جنرال دوستوم د خوا نظر واخلي خو څوک خبرو ته چمتو نه شو. تر دې مخکې د جنرال دوستوم د دفتر مشر عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لوی څارنوالي له لوري د لومړي مرستیال جلب د قانون مخالف عمل دی. د افغانستان د قوانینو له مخې که څوک درې ځله څارنوالي ته وروغوښتل شي او هغه ورنشي نو څارنوالان دا حق لري چې د هغه په غیاب کې فیصله وکړي. خو د حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی وایي چې دغه خبره د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې همداسې نه ده. د لومړي مرستیال محاکمه باید هغه پړاوونه ووهي چې ولسمشر محاکمې ته راکاشل کیشي. دا کار لا نه دی شوی او د پارلمان له دریو دوو برخو رایې نه دي ورکړي چې د جنرال دوستوم لپاره ځانګړې محکمه جوړه شي. د اساسي قانون په نشپېتمه ماده کې یوازې د ولسمشر په برخه کې راغلي دي چې په بشري ست جرمونو، ملي خیانت یا د جنایت په ارتکاب باندې د جمهور رئیس اتهام د ولسی جرګې د ټولو غړیو له دریو څخه د وی برخې لخوا غوښتل کېدای شي. خو د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې د افغانستان اساسي قانون وضاحت نه دی ورکړی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د زابل والی په دې ولایت کې د بهرنیو سخت دریزو پر موجودیت اندېښنه څرګنده کړه. ویل کېږي د دغو بهرنیو وسلوالو په ډله کې پاکستانیان او د منځنۍ آسیا با هم شامل دي چې د زابل په ځینو برخو کې فعالیت کوي. دا چې دغه وسلوال له کومه ځایه زابل ته ورغلي او څه امنیتي ګواښونه یې پېښ کړي، صالح محمد صالح ورباندې تفصیلي رپورټ لري.
د زابل چارواکي وایي په دې ولایت کې ځینې بهرني جنګیالي فعال دي. د زابل والی بسم الله افغان مل ازادي راډیو ته ویل چې د تروریستي ډلو دغه اړوند غړي د خاکي افغان، ارغنداب او د چوپان ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي.
دلته مشکل جنگوي او نور یې غړي شي تروریستانو سره ارتباط لري، د نړیوال تروریستانو سره، د په خاص توګه داعش سره. وایي دلته حضور لري په مختلفو ځایونو کې، ولی مستاسي واحد ځای نه لري، دوامدار مرکز نه لري.
شغلی افغان مال ویل هغه اطلاعات چې ور رسیدلی د منځنی آسیا جنگیالي همچی پاغو کې تاجکستانیان او ازبکستانیان هم شامل دي په زابل کې حضور لري. د دغو جنگیالیو د شمیر په اړه زده نقیز ارقام وړاندې سوي دي. د زابل د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمونوال غلام جیلانی فراهیم پوښتلی
د کشفی او استخباراتی معلوماتو یا هم د خلکو د شفاهي معلوماتو پر اساس تر درې سوه زیاتې کورنۍ په خاک افغان، د ارغنداب په دو لرې پرتو سیمو یا هم د دایچوپان په ځینو سیمو کې موقعیت لري.
خو د زابل والی وایي په دې ولایت کې د فعالو بهرنیو جنګیالیو دقیق شمیر معلوم نه دی. تر دې مخکې هم په زابل کې د بهرنیو جنگیالیو په ځنګړي ډول د لشکرې جنگوي العالمي د تحرکاتو راپور ورکول سوی دی. دا یو سخت دریځې پاکستانی ډله ده. دې ډلې چې ډېری غړي سنیان دي په پاکستان، بیا په ځنګړي ډول بلوچستان ایالت کې پر شیعه اقلیت حملې کړې دي. اسوسییټډ پریس خبری اجنس په تیر ډسمبر کې د دې ډلې د یو ویان علي بن سفیان په حواله راپور ورکړی و چې د دې ډلې مشر یوسف منصور خراسانی په زابل کې لیوي وسلوالې حمله روغوت. په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر کلاتوال وایي له سیمې د ور رسېدلو اطلاعاتو له مخې هغه بهرني جنګیالي چې هویت یې مشخص نه دی له فرضي کرښې زابل په ځانګړي ډول ستراتیژیکې ولسوالۍ خاکي افغان ته اوړي. د پوځي چارو تحلیل کوونکی عبدالحبیب انډیوال چې په اصل کې د زابل دی وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ له پوځي عملیاتو سره جوخت ګڼ بهرني وسلوال زابل ته ورغلل.
دو کاله مخکې چې پاکستان په سرحداتو کې عملیات شروع شولو په هغه بالا باندې خارجیان چې په هغې کې اکثریت یې ازبک او چچنیان او عربان دي او خپله پنجابیان هم ورسره دي له فامیلو سره یو ځای د شمالزوی ولسوالۍ د ناوې او ګیلان د منطقو له لارې نه ځانونه خاکې افغان ته ورسول چې فعلا آزاد ګشت و ګذار کړي دي خاکې افغان په مناطقو کې.
دوه کاله مخکې د زابل د سولې عالي شورا مشر داود ګلزار ازادي راډیو ته ویلي و چې په لشکرې طیبه او لشکرې جنګوي پورې مربوطو وسلوالو په خاکې افغان ولسوالۍ کې د 22,000 مسافرو په تښتونې کې هم لاس درلود. په ولسي جرګه کې د زابل وکیل عبدالقادر کلاتوال وایي چې ځینې جنګیالي هلمند او په شمال کې فاریاب ولایت ته انتقال شوي دي. د پوځي چارو شنونکی انډیوال وایي معلومه نه ده چې په زابل ولایت کې فعال جنګیالي په راتلونکي کې څه پروګرام لري.
پلان معلوم نه ده چې دوی آینده پلانونه څه پلانونه لري، آیا له دې ځایه کوم بلې منطقې ته ځان رسوي او که په همدې ځای کې د زابل په چار اطراف او د غزنی په ساحو کې کوم عملیات په نظر کې لري. خو فعلا بودوباش ثابت ده ورې ازادانه ګشت ګزار کوي او تقریبا اکثریت خارجي اتباوي دي.
د امنیت امر سمنوال غلام جیلانی فرحی ازادي راډیو ته ویلي که څه هم د دغو بهرنیو جنګیالیو حضور د اندېښنې وړ دی خو د دوی په وړاندې د ده په خبره چې ځینې اقدامات سوي دي.
په رسود کې پسرلي کې شاید ځینې ستونزې پېښې شي، دوی له هغه ځایه تنظیم او ګمارل کېږي. اروزګان، غزنی، پکتیا، پکتیکا ته لېږل کېږي. هڅه کوو چې په همدې ژمي کې هلته پراخ عملیات وکړو چې دغه ساحې د مخالفانو او بهرنیو اتباعو له حضوره تصفیه شي.
په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال وایان برید جنرال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو وختونو کې په زابل کې د دولت د مخالفو ډلو په وړاندې عملیات سوي او اوس هم ځینې عملیات روان دي.
موږ پلان لرو او پروګرامونه مو دا دي چې په راتلونکي کې هیڅ ولسوالۍ ته هم د کومې ډلې لخوا امنیتي ګواښ متوجه نه وي. په زابل کې مو اوس هم عملیات روان دي او هغو سیمو ته چې تهدیدات پکې شته وار رسیږي. خپلو خلکو ته چې په هر ځای کې وي ځان رسوو.
تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې په نړۍ کې د 98 تروریستي ډلو له جملې شاوخوا 40 د افغانستان او پاکستان په سیمه کې فعالیت لري. نیکلسن ویلی و هیڅکله نه پرېږدي چې افغانستان بیا د تروریستانو په خوندي ځاله بدل سي.
په زابل ولایت کې د بهرنیو سخت دریزو د فعالیت په اړه مو د هغه ولایت د والي د څرګندونو او اندېښنو په باب تفصیلي راپور له ازادي راډیو واورید.
I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د جنوري په شلمه د 15 جمهور رئیس په حیث ملک ته د وفاداری لوړه او وینا کوي. د وینا مستقیمه ترجمه یې د آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان وکړ چې له ازادي راډیو مو واورید سبا
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د 45م د امریکا د 45م ولسمشر په توګه لوړ کوي. دغه مراسم په سیمه ایز وخت شاوخوا 12 بجې غرمه مهال پیلېږي. هغه وخت په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه بیا وروسته د افغانستان تر ماخامه پورې تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو خبرونه سهار بیرته پیلېږي په 2 بجو. البته د افغانستان د ولسي جرګې وکیلان په ژمنیو رخصتیو ځي، خو یو شمېر د مکلین وایي چې دوی د دې پر ځای چې خپلو سیمو ته لاړ شي او د خلکو له ستونزو ځان خبر کړي، خپل شخصي کارونه سرته رسوي. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې له وکیلانو یې هم غوښتنه دا ده چې د رخصتیو په مهال خپلو ولایتونو ته لاړ شي او له خپلو خلکو سره له نږدې کښېني او د هغوی ستونزې واوري. خو یو شمېر د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې وکیلان د امنیتي ستونزو له امله نشي کولی چې خپلو لرو پرتو سیمو ته ولاړ شي. جزئیات د یوسف خانزدران په راپورټ کې.
یو شمېر موکلین وایي وکیلان یې د خپلو رخصتیو پر مهال حتی یو ځل هم خپلو ولایتونو ته سفر نه کوي او اکثریت یې په خپلو شخصي کارونو او سفرونو بوخت وي. دغه موکلین داسې وخت دا خبرې کوي چې د افغانستان د ولسي جرګې غړي د 4 شمې په ورځ په خپلو ژمنیو رخصتیو ولاړل چې د قانون له مخې دوی باید د خپلو موکلینو سره وګوري او د هغوی ستونزې واوري. د کندز او خوست ولایتونو 2 تنو اوسېدونکو عزیز الهام او عبدالرحمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولایتو کې یا هم په مرکز کې یا هم د هیواد نه بهر تیروي او فقط کله چې د کمپاینونو وختونه شي نو بیا بېرته راشي او خپل ولایت کې کمپاینونه شروع کړي.
د دې چې کوم کړي دي دا یو د کنایت وړ نه دی. د پرستانو کې باید دوبی تلون نشي، تاجکستان تلون نشي، ازبکستان تلون نشي، وطن کې باید وګرځي. پله ته ضرورت دی، کلینیک ته ضرورت دی، مکتب ته ضرورت دی، مطلب دا ټول مشکل دی.
د افغانستان د قوانینو له مخې د ملي شورا غړي په کال کې 2 وارې یو ځل د ژمي او بل د اوړي په موسم کې یوه نیمه میاشت رخصتي لري. خو ډېر ځله داسې انتقادونه هم مطرح شوي چې یو شمېر وکیلان ان په خپلو کاري ورځو کې هم په غونډو کې نه وي حاضر او په خپلو شخصي کارونو بوخت وي. د راپورونو له مخې داسې هم پېښ شوي چې په غونډو کې د دوی د نصاب د نه پوره کېدو له امله د ډیرو قوانینو د تصویب او مهمو مسایلو څېړل له یوې ورځې څخه بلې ته پاتې شوي دي. خو د ولسي جرګې دوه مرستیال نعمت الله غفاري د 4 شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن یو شمېر وکیلان د رخصتیو پر مهال نورې استفاده هم وکړي، خو د دوی هیله له وکیلانو دا ده چې لومړیتوبونه خپلو موکلینو ته ورکړي.
امکان لري چې وکیل صاحبان د رخصتیو څخه نورې استفاده هم وکړي، خو دغه نظمو خواهش دی وکیل صاحبانو څخه دغونه دی چې دوی د حداقل هغومره چې د دوی د موکلینو د قناعت وړ وي خپل ولایتونو ته ولاړ شي، بیا خپل نورو کارونو ته هم رسیدګي وکړي.
د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې د وکیلانو ملي اخلاقي او مدني مسؤلیت دی چې د رخصتیو پر مهال ولایتونو ته ولاړ او له خپلو موکلینو سره وګوري. خو د چارو کارپوه مسافر ور په دې نظر دی چې لومړی خود امنیتي ستونزو له کبله به وکیلان ولایتونو ته د تګ لپاره زړه نه کړي او کلاړ هم شي دوی نشي کولی د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
اول خو دوی دا جرأت نه لري چې خپل کلي او بندو ته لاړ شي او له نږدې له خلکو سره وګوري، ځکه چې د امنیتي وضعیت هغه ډېر خطرناک دی. او خو که سره همدوی لاړ شي زه ګمان نه کوم چې دوی په رښتینولي خلکو سره رابطه ونیسي او دوی ستونزې واوري او د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي.
ښاغلی پریور ازادي راډیو ته وویل د دغو ستونزو د حل لپاره باید ولس په راتلونکو ټاکنو کې له پوره غور او دقت څخه کار واخلي او هغه کسانو ته رایه ورکړي چې ولس ته صادقانه واوسي. خو د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازی بیا پر حکومت د همکارۍ غږ کوي. وایي چې که حکومت وکیلانو ته د تګ راتګ لپاره زمینه سازي وکړي، وکیلان به خپلو ولایتونو ته ولاړ شي او هلته به د خپلو موکلینو ستونزې واوري.
ازادي راډیو اوري په شمال ځون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په بلخ ولایت کې د ماشومان په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې ادارې مسؤل ازادي راډیو ته ویلي چې اکثرا دا تاوتریخوالی د کارګرو ماشومانو په وړاندې ترسره کیږي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف څخه راپور راکوي.
پښومانسون کې د بشر حقوقو د خپلواک مسول مسولان وایي چې د مشمانو پر وړاندې تورتي خلای 50 سلنه زیات شوی دی. د مشمانو پر وړاندې اومده تورتي خلای د هغوی وهل ټکول، د سواد له حق څخه محرومول او د شخه کارونو ترسره کول دي. پښومانسون کې د بشر حقوقو د خپلواک مسول د صحابي دفتر سرپرست رازقطاد ګلزوی ازدي رادیو ته په خبرو کې وویل چې د نامنې زیاتوالی د کاري زمينې نشټون او فقر سبب شوی چې تورتي خلای د مشمانو پر وړاندې زیات شي. او اغلب د یادو تورتي خلای متاثرین هم کارګر مشمان دي.
ما تقریبا حدود 50 قضیه را
محکبو 50 پیخ د تورتي خلای سب تر سوالي چې نسبت تر کال ته د مشمانو پر وړاندې تورتي خلای په پیخو کې دوه برابر زیاتوالی راغلی دی. او تر کال موږ یوازې د مشمانو پر وړاندې د تورتي خلای 25 پیخ سب تر سوالي وي. د بشر حقوقو خپلواک میسون اندخمن دی چې کارګر ماشومان د تعلیم او زده کړې حق څخه به برخې شوي او همدارنګ په ټولنه کې د لویانو سره کار کول د دوی د جسمي خوندیتوب او حیات حق هم له خطر سره مخ کړی دی. او اکثرا له کارګرو ماشومانو څخه جنسي استفادې ترسره کیږي. په عین وخت کې بیا په مزار شریف ښار کې ځینې کارګر ماشومان وایي چې د کورنیو نورو غړو ته د کار زمینې د نشتون له امله مجبور شوي چې د مزار ښار کوڅو او سړکونو ته د کار کولو په مقصد راووځي او ټول ورځ شاقه کارونه تر سره کړی. ګنشمیر کارګر ماشومان د کار کولو لامل د زده کړو لانیمه څخه به برخې شوي. خو یوشمیر نوروی چې د کار کولو ترڅنګ هڅه کوي چې خپل تعلیم هم نیمګړی پرې نکړي. د مزار شریف کار یوشمیر کارګر ماشومان یې پاړه وایي.
نوم محمد قاسم است. یو سال مشه کار میکنم موترشوی. کسی اذیت آزار نمیته. میکنم مکتب میخوام.
نوم محمد سرور است. 13 سال است. کیک می فروشم. کسر کاغال تک کیک می فروشم. نان رود می فروشم. کیک بازار بچ داره می فروشم. برخورد مردم خوب است. اذیت و کم از کارو کم اذیت تر بکنه.
نام رحمت الله است. یه غلطه گستر من تختشونم خواستم بل سلام میگم. کور غریب هم نیست یعنی بعض روزا دسلوف میکنیم مثلا زون یک ساعت یک ساعت میمونه از جوف نمیمونه. بازم کور نیست از دولت تقاضا ما هست کور زمینی کور بر ما مسئله کنه. از پوینده جوانا کل جون
د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې د حرفوي زده کړو د پروګرامونو په پیلولو سره غواړي د شمیر کارګر ماشومان د حرفوي زده کړو مرکزونو ته جذب کړي.
په بلخ کې مو د ماشومانو پر ضد تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو د اندېښنو په باب واورېدل. پاکستانی رسنۍ د خیبر پختونخوا د پولیسو د معلوماتو پر بنسټ وایي چې په دې ایالت کې د جرمونو او نامنیو په پیښو کې افغان کډوال دومره لاس نه لري چې په خوا یې چارواکو خبره کوله. نور هلې له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن پر رپورټ کې.
پاکستانی رسنۍ د خیبر پختونخوا صوبې د حکومتي او امنیتي ادارو لخوا ترلاسه شو معلوماتو پر بنیاد وایي چې په دې صوبه کې د نامنیو په پیښو کې بېخي لږ شمېر افغان کډوال ککړ دي. د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې په دې اړه په خبر کړي راپور کې ویلي چې د 2014 او 2018 کلونو په موده کې په بیلابیلو جرمونو کې د ککړو کسانو شاوخوا 5,500 مقدمې عدالت ته وړاندې شوي چې په دې کې یوازې د 1,400 دیشو کې افغان کډوال ککړ دي چې دا په ټولیزه توګه 1% جوړیږي. ورځپاڼه کاږي چې د امنیو او جنایتونو په پیښو کې د ککړو کسانو دغه شمېره د خیبر پختونخوا د پولیسو تعقیبولو له څنګه ترلاسه کړې ده. پاکستانی رسنۍ او په خیبر پختونخوا کې د نامنیو په پیښو کې د افغان کډوالو د شمېر معلومات په داسې وخت کې خپاره کړي چې د صوبې چارواکو تل پر افغان کډوالو تور لګولې چې په دې صوبه کې د نامنیو په پیښو کې لاس لري او دوی د امنیتي وضعیت پر وړاندې خنډ بللي. له بلې خوا په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د تشې مشر عبدالحمید جلی دغه خبر شوی راپور ته په اشاره وایي دا دوی دغه دریس پخلی کوي چې ویل به افغان کډوال په هیڅ ډول جرمونو کې ککړ نه دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
لکه څنګه چې موږ د پخوانه هم دا ویل چې افغان مهاجرین یو مدني خلک دي، لیکن له بده مرغه یو شمېر مقامات او همدارنګه یو شمېر رسانو یو به همیشه دا خبره کوله چې مهاجرین دلته په سکیورټي ته چیلنج دي، مهاجرین په کریمینل کیس کې شامل دي. په دې اساس باندې په کم جرمونه چې په دې معنی تور لګول کېده په هغه جرمونه کې مهاجرین ککړ نه دي. په کم اندازه او په کم منوال چې دلته تمثیلېدل، رسانو یو تمثیل او بعضي حکومتي واکدارانو یا چارواکو تمثیل، دغې سره په هغه وخت کې موږ مخالفت کوو. په دې اساس د مهاجرینو هغه کچا په جرمونو کې انتهایی کم ده.
د ډان ورځپاڼې تر دغه راپور څو میاشتې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې یو مقال لیکلی وه چې پکې نوموړي په پاکستان کې پروانه ترهګرۍ کې د افغان کډوال لاس لرل یاد کړی و. ښاغلی جلدی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې به په خیبر پښتونخوا کې حکومتي او امنیتي چارواکو افغان کډوال په نامونو کې ککړ بلل وایي، دغو چارواکو غوښتل چې د خپل ولس پام بل خوا واړوي او همداشان د کډوالو په زورولو سیاسي ګټه پورته کړي.
مخکې د مهاجرینو دې معنی تورن کېدل او هغې نه په مختلفو اشکالو د هغې نه ګټه ترلاسه کېدله. یو دا چې د دې په خاطر چې دلته به کیس وسو، جنم به وشو، ان چارواکي او حتی رسنۍ د خپلو خلکو توجه بل خوا ته واړوي، نو مهاجرین به توران کړه. مهاجرین بیچارهګانو نشو کولای چې هغه احتجاج وکړي د دغه خبرې مقابل کې، نور به هم وته سزا ورکول کېده. همدارنګه ځایي خلک هم به د مهاجرینو په ملاتړ نه راوتل. او درېمه نقطه دا چې د مهاجرینو په نیولو به یو سیاسي استفاده هم کېده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یونیسر د وینا له مخې دا مهال په پاکستان کې تر یو میلیون زیات راجستره افغان کډوال میشتي چې ډېری په خیبر پښتونخوا صوبه کې ډېر دي. د یادونې وړ ده چې دغو افغان کډوالو ته د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق او د غرض حقیقت څه دی. خو اوس رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په لوګر کې دوه ملکیانو وژل سول. د میدان وردګو په ولایت کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري روان مریض کال نږدې شپږ سوه پروژې عملي سوې دي. ټاکل سوې د صحرا کرکټ جام لوبو په ترڅ کې به نن د افغانستان ملي ټیم د نیمبیا لوبې سره لوبډلې سره لوبه وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د ټویټر له لارې د پیغامونو په استولو مشهور دی وایي په حقیقت کې دا د دې نه خوښیږي چې د ټویټر له لارې خپل نظر څرګند کړي، خو دا کار ځکه کوي چې پر خبري رسنیو باور نه لري. د هغو پنځو پاکستانی تریتم شویو فعالانو کورنیو د ټولنیزو رسنیو له لارې هغه کمپاین غندلی او هغه ناوړه بللی چې پکې دغه تریتم شوي سړیان مقدساتو ته په سپکاوي تورن سوي دي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل چې د روسي اړیکې له امریکا سره وروسته تر دې خلپړ شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر سو. روسیا وایي د دغه هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکیې له هوایي ځواکونو سره یو ځای په سوریه کې د داعش پر ضد بریدونه کړي. او د مالی په یو پوځي کمپ کې په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي دي.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ د خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی کم. د خبرونه په دوهم نیمه کې لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، د خبرونه دا برخه مو دوه نیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف ځانګړی پروګرام او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړي عبدالحکیم مجاهد سره خبرې کړې دي چې د په کابل کې په یوې غونډه کې کوم وسلوالو طالبانو ته کومو طالبانو ته د فرشتو خطاب کړی و. اولې
هغه له بولدک نه سره شروع کېدل تر څو چې د کابل پورې راتلو. جناب استاد برهان الدین رباني هغوی ته د سولې پرښتې ویلې، د هغوی سره په میلیاردو افغانۍ له هغوی سره مرستې وکولې.
له ښاغلي مجاهد سره مو د حقیقت څه دی اونیس پروګرام کې مفصل خبرې کړي. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي، لومړی تاسو را بولو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف او د ازادي راډیو ګډ اونیس پروګرام اورېدو ته.
امنیت او سالم چاپېریال،
واړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره. نن د انسان په بدن کې د وینې د کمښت لامل پسې ستونزو وقایع
او درملنې غږیږو. له موږ سره میلمه د روغتیا په وزارت کې د تغذیې د برخې ډاکټر محمد آغا نوابزی دی. هغه په پیل کې د انسان په بدن کې د اوسپنې په اکله غږیږي.
زما نوم ډاکټر محمد آغا نوابزی دی، وزارت صحت عام سره د تغذیې په ډپارټمنټ کې کار کوم. اوسپنه خپله یو منرال دی، د وجود د وینې په یو برخه کې چې سره حجرات دي د هغې په ترکیب کې یو بله ماده ده چې هغې ته هیموګلوبین وایي. دا د هیموګلوبین په ترکیب کې یا د هغې په جوړښت کې ځای لري، یا د هغې یو جز دی چې خپله دغه هیموګلوبین زموږ د سږو نه اکسیجن اخلي، د وجود حجراتو ته انتقالوي، تر څو په وجود کې هغه میتابولیک پروسې یا هغه غذایي مواد چې موږ خوړلي زموږ په حجراتو کې تر څو هغه تجزیه شي، په انرژي، اوبو او کاربن ډای اکسایډ باندې تبدیل شي. دا په هغې کې یو مهم رول لري، او همدغه هیموګلوبین چې دی دا بیا خپل هغه تولید شوی کاربن ډای اکسایډ چې دی دا د حجراتو نه اخلي، سږو ته راوړي، د سږو د لارې بهر تنفس کې چې موږ تاسو تنفس اخلو، په دې کې اکسیجن موږ تاسو وجود لري، او دغه مقابل کې کاربن ډای اکسایډ ورکوي.
او بیا دغه د اوسپنې کمښت د کوم عمر په انسانانو کې احساسېږي؟
د اوسپنې کمواله د ژوند لومړۍ ورځې نه د ژوند تر اخیرې ورځې پورې په دواړو جنسونو کې، یعنې په نارینهو کې په ښځینهو کې رامنځته کېدای شي. د دواړو جنسونه مساوي اندازه باندې دغه کولی شي متاثره کولی شي. بیا هغه خلک چې د وینې په کموالي باندې زیات اخته کېږي، یا زیاتو ته مساعد دي، یا زیات اسې پذیره دي، هغه حامله مورګانې او شیدي ورکوونکي مورګانې دي، ځوان نجونې چې د هغوی عمرونه تر لسو نه تر نولسو کلو پورې وي، او بیا هغه خلک چې هغوی غذایي رژیم اوسپنه ونه لري، نو دغه خلک ډېر اسې پذیره دي، یعنې ډېر د اوسپنې په کموالي، بیا بالخصوص په کمخونۍ باندې اخته کېږي.
دا څومره خطرناک کېدلی شي؟
د وینې کموالی یا کمخونۍ په دواړو جنسونو کې خطرناک دی. ښځینه طبقه کې د دې هغه ناوړه پیښې چې دي د نسبت په نارینه باندې زیاتې دي. ګورې تاسو به لیدلی وي چې نه یوازې د اوسپنې کموالی، بلکې د دې سره په څنګ کې د فولیک اسید کموالی. دا دواړه هغه مادې دي، یعنې اوسپنه یو منرال دی، فولیک اسید چې د بی ویټامینونو د جملې څخه یو ویټامین دی. که د فولیک اسید کموالی په وجود کې رامنځته شي، بالخصوص په هغه خویندو کې چې هغوی حمل اخلي، زه به د هغې یو مثال درته وایم چې موږ ورته د عصبي ټیوب نقیصه وایو. کله چې ماشوم وزېږي، نو د هغه په ملا کې یو راوتلې دانه غوندې وي چې هغې ته په طبي سلامه سپینه بایفیډیا وایي. یا ځینې ماشومان دي چې هغوی بیخي په ولادي شکل باندې د هغوی دماغ موجود نه وي. دا د فولیک اسید د کموالي هغه جانبي عوارض یا هغه ناوړه پیښې دي. د اوسپنې کموالی په مورګانو کې زیاتره دغه مړه ولادتونه چې کېږي، یا انسدادي ولادتونه چې هغه په نارمل شکل باندې ولادت صورت نه ځي، ورکېږي، بلاخره هغوی سیزرن کېږي، او د هغوی ماشوم په عملیات باندې پیدا کېږي. دغه ناوړه پیښې دي چې د اوسپنې فولیک اسید د کموالي له کبله په ښځو کې رامنځته کېږي.
بله، په کوم عمر کې چې یو څوک باید د اوسپنې د کمښت نه مخنیوی وکړي یا درملنه وکړي؟
د اوسپنې د کموالي یا د وینې د کموالي هغه ښه وخت چې دی، موږ ورته د ژوند لومړنۍ ورځې وایو، یا فرست تاوزن ډیز، یعنې حمل د لومړۍ ورځې نه د ولادت نه وروسته تر دوه کلنۍ پورې دغه تقریبا زر ورځې دربر نیسي. دغه یو ډېره ښه سلا وي چې وینډوز آف اپرچونیټي یا د فرصت یو کړکۍ. نو موږ کولی شو چې په دغه وخت کې د حمل په دوران کې مور ښه تغذیه شي، متوازن غذا څخه استفاده وکړي، د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وکړي. زموږ د دغه پروګرام دغه د ویبز برنامه چې ده، یا دغه د اوسپنې فولیک اسید هفتواره برنامه چې اوس فلحال موږ په مکتبونو کې شروع کړي ده، دا دوه هدف لري. یو یې لنډمهاله هدف دی. لنډمهاله هدف دا دی چې هغه بین نسلي سیکل یا هغه کړی چې په وراثت باندې کمخونی د مور نه ماشوم ته پیدا کېږي، د دغه سیکل یا د دغه زنجیر ماتول دي.
تاسو څه ضرورت ولیده او له څه وخت را په دې خو تاسو په ښوونځیو کې دغه پروګرام پیل کړی دی چې نجونو ته دغه د کمخونۍ د درملنې لپاره ټابلیټ ورکړي؟
په 2013 کال کې د وزارت ستامي د تغذیې او ملي سروې ترسره کړ چې په دغه سروې کې په ځوانو نجونو کې تقریبا 10% د اوسپنې کمواله موجود و، کمخونی موجود و، او په ښځو کې تقریبا 40%، او په ماشومانو کې تقریبا 45% کمخونی موجود و. نو همدغه د دې سبب شو چې وزارت ستامه تقریبا دو کلو رئیس په تلاش کې و د دې لپاره یو د حل لاره پیدا کړي. بلاخره د یونیسف محترم ادارې په مالی مرسته د وزارت معرف سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو چې دغه تفاهمنامې لاري بعد دغه پروګرام هفتوار پروګرام یې اوسپنې فولیک اسید ورکولو هفتوار پروګرام اول په دولتي مکتبونو کې، او په دویم قدم کې بغیر دولتي مکتبونو کې کوشش کوي چې دغه پروګرام په ټولنه کې هم هغه انجونو ته چې هغوی د اوسپنې او فولیک اسید د کموالي سره مخامخ دي، نه کمخونی د خطر سره مخامخ دي، په ټولنه کې هم دغه پروګرام شروع کړو. چې دغه پروګرام یو وقایوي پروګرام دی، تاسو ویل درملنه، دا درملنې لپاره موږ نه ورکو. که چېرته یو خزینه زده کوونکی په کمخونی باندې اخته وي، هغه په د اوسپنې او فولیک اسید یو ټابلیټ په هفته کې ورکولو سره د هغه مالجه نه کیږي. هغه باید د کلینیک لاره سي، مرکز لاره لاړ شي، هلته خپل پلوی نمائنه کی یا دا غی هیموگلوبین کاش معلومی گی چه پا کم اندازه منی دا دا وینی کموالی دا غری اما اغا دا هیموگلوبین دا اندازه دا کموالی پا اساس منی اغا معالج داکتر اغوی تا درملن شروع که زمان پروگرام چه دا یوازی دا وقایی دا پاره ده پا دوزار دلسم کال که چکم سروی شو پا اغی پا دا غزوان انجونو کی دا کمخونه اندازه یو دیش فیصد دا منور کنی چه پا هر دری انجونو کی یو انجونو چه دا پا کمخونه منخته و نو تا سیاتامی وزارت دا خو کنلا چه دا پروگرام چون پا مکتبونو که زیاده کتلم دا عمر خلق موجود بی نو اول دا پروگرام دا خونزه نو شروع که و روز تا دا غیر نبیمونگ دا طولنی تا خواهی
اغا انجونه چه هم دا اوز دوی پا کمخونه باندی اخته دی اغودی تم پا اونه که هم دا یو تابلیت ورکول که گی که نور درمل نیکی گی
اغا انجونه یا اغا کسان چه پا اغا پا کمخونه باندی اخته بی دا دوی کمخونه تسخیص شی یعنی دا اغوی دا وینی هیموگلوبین پا لابراتوار که مهنه شی او دوی پا کمخونه باندی اخته بی دوی دا پار افتوار یو تابلیت کفایت نکه دوی باید به هر ورز شپیته میلی گرام اوسپنه او څلور سو مایکروګرام فولیک اسید واخلی تر دریو میاشتو پورې یعنی هر میاشت دوی دغه د وینې اندازه کتل کیږي تر څو دوی د کمخونی د حالت نه راوځي دغه پروګرام چې د په هفته کې یو ټابلیټ شته دی واځي بخایه ده پر
بل په خوانځي کې چې کله تاسو دغه ټابلیټ زده کوونکو ته ورکوي آیا دوی خوري ممانیت نه کوي
خوشبختانه چې دغه زمونږ برنامه دغه پروګرام په دوه فیزونو کې شروع کینه په دوه مرحلو کې په لومړی مرحله کې په 14 ولایتونو کې تر اوسه پورې تقریبا یو کال کې چې دا پروګرام په دغه مکتبونو کې په دغه څوارلو ولایتونو د انجونو په مکتبونو کې البته شروع شوی دی تر اوسه پورې داسې جدي ستونزه یا داسې یو کومه پیښه نه ده رامنځته شوې چې یو شاګرد اوسمنې فولیک اسید د ګولیو د اخیستلو څخه انکار وکړي
بله څنګه بیا دغه دوا ورکول جانبي عوارض خو به نه لري
تاسو ته بهتره معلومه ده چې هره دوا جانبي عوارض لري یعنی که خط تاثیرات لري مثبت تاثیرات لري په څنګه منفی تاثیرات هم لري خود اوس منه فولیک اسید د ګولیو د ورکولو جانبي عوارض په ارتباط به زه تاسو صرف وایم چې یوازې دلبدی یعنی زړه بدواله د مېدې سوزش او په ځنې وخت کې د غایته موادو د رنگ تغییر کول دا غ جانبي عوارض دي چې د دې سلام په هر چا کې نه یوازې 2% خلکو کې شاید دار رمیت شي خو بیا هم دغه جانبي عوارض دا سینې ګران کوم کې جدي نه دي
یعنی خطرناک
نه دي خطرناک نه دي ک د ګټو سره کوم قیسه کو دغه په برتله هیڅ شي نه دي
څنګه په دې وټونی ګو چې دغه دیوینه کمښت اصلا رامنځته نشي
د وقایې لپاره یا د جلوګری لپاره د سیتامي وزارت د تغذیه ډپارټمنټ دوه ډول ستراتیژي لري یو ډول ستراتیژي چې لړمحاله دي شارټ ټرم یا لړمحاله ستراتیژي دي چې په غی کې مدغه دوس کنه فولیک اسید د ګولې ورکول دي په صحیح مراکزو کې حامله مورګانو او شیدي ورکون کې مورګانو ته چې هغه هر ورځ ورکول کیږي همدارنګ د 500 کلو نه کم ماشومان ته هم کوی جرته په کم خونه باندې اختوي هغه ته ورکول کیږي یو چې دی اوګد محاله یا دغه پروګرام د ما چې د تویل زده د دوس کنه فولیک اسید هفتوار پروګرام چې مکتبونو کې دی د یو د جلوګیری یو موختی لار د لړمحال لار ده خو موږ تاسو مخکې لیدل چې په کوم هونه باندې اخته شو باید موږ هغه د وګد محاله ستراتیژي څخه یا کړنو څخه استفاده وکړو چې په هغه کې موږ فورټیفیکیشن یا غنی سازی وتوي یعنی د غنی شو غذایی مواد څخه استفاده وکړو چې په افغانستان کې فلحال درې ډول مواد غنی کیږي چې په هغه کې وړه شامل دي پکې غوړی پکې شامل دي او پکې هایډرولوریک مالګه شامل ده نو کله دا ټول هغه کوچنی غذایی مواد مایکرو نیوټرینټ ورته ویل کیږي لکه اوسپنه شو فولیک اسید شو ویتامین ای ویتامین ڈی آیودین دغه په دغه غنیسو غذایی موادو کې دا په کور اضافه کیږي دغه څخه موږ په دوامدار ډول باندې استفاده وکړو هیڅ کله موږ په کم خونه باندې نښته کیږو
بله څنګه به یو څوک په دیو پیږي چې هغه کم خونه ده
د کم خونه قاطی تشخیص په لابراتوار کې د هیموګلوبین د ټیسټ په واسطه باندې سره کیږي خو به هم ځنې اراز او علائم شته یعنی ځنې نخې نخانې شته چې کداغه په کوم کس کې موجود وي هغه کولای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي او تر څو دوی ته درملنه شروع شي چې د ټولو نه مهمه خبره شته خصافت یا درنګ پیکواله ده بل خصوص د سترګو په داخلي برخه کې یا په دنوکانو کې دغه ځکه خصافت موجود وي د لاس په ورغو کې قدم ګو ګردا د نورمالو خلکو په نسبت منې دوی خاصه معلوميږي پیکه معلوميږي اغه نه علاوه نور ځنې اراز ولایم دي مثلا مکرره سردردې نه یعنی دوامدار سردردي معلوميږي فزیکی کار کې وړتیا دوی نه لري په متعلمینو کې یا په شاګردانو کې بل خصوص به په وناسو کې دوی په غزده کړ کې مشکلات لري یعنی فزیکی کار توانای نه لري د انرژي د کموالي له کبله د اغه اراز ولایم دي کدا په غوي کې موجود وي چې دا په ځان فکر وکړي چې دا په کم خونه منې
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر اوسې
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای وسلوال طالبان د سولې پرختي او ک د اجل دایان په افغانستان کې د حزبونو جګړه د ولس ژغورنه او ک د استخباراتي کړیو پر بنسټ د اقتدار ترلاسه کول او د سولې عالي شورا پخوانی سلاکار ښاغلي عبدالحکیم مجاهد وروستۍ څرګندونې د یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو سپکاوی او ک د حقیقت راسپړل دا پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت څه د خبرونه کې به د سولې عالي شورا پخوانی سلاکار ښاغلی عبدالحکیم مجاهد زوکی تاسو ته کوم استریم
مهرباني مننه
پوښتنې په توګه ولې بدن د وزن په د اجرایي ریاست په وینا چې تاسو دند سنول شو
متاسفانه مخکې له دې نه چې په دې سوال ته ځواب وایو هغه خبره چې اصلا په دې باندې جنجال راپورته شوی دی زه باید هغه واضح کړم. هغه دا و چې تیره پنجشنبه د جناب عمرادیان صاحب په انسټیټیوټ مطالعاتو ستراتیژیک مطالعاتو کې یو مجلس و چې هغوی د سولې په ارتباط یو تحقیق کړی و څلوېښت کلن چې مرض په کوم ځای کې ده. هغه ځای کې زما هم یو بیانیه موجوده وله. زما د بیانیې عنوان دا و چې د فرد سره راځي مقابله وکړو. کمونستان راغلو خپل سوشالیزم کمونیزم د په افراطی بڼه غوښتل چې په افغانستان کې تطبیق کې عملي کې د شال جریبو د پنځه ویشتو جریبو زمیندار به یې دهقان به یې هم فیوډال بولو در حال کې چې د خدای بندگان فیوډال نه پیژني چې په امریکا کې شل زره جریبه پنځوس زره جریبه مځکه لري او لس زره پنځه زره شپږ زره دهقانان غلامان لري. کنه کله چې د کمونستانو په خلاف باندې ورسته بیا د روسیې د اشغال په خلاف باندې جهاد پیل سو او جهاد هم د افغانستان د علماو په خلو باندې پیل سو. په هغه کې علماو طالبانو مجاهد صاحبانو ټولو قرباني ورکړله. شوروي اتحاد ته یې ماتې ورکړل. په نن سوای یو نوي کې مجاهدین برسر اقدار راغلو یو مشترک ائتلافي حکومت جوړ ولی متاسفانه یو محدود ټولي ټول قدرت انحصار کړ. د انحصار حد دا و چې سر اعظم د رئیس جمهور په خلاف جګړه کې و رئیس جمهور د سر اعظم په خلاف باندې جناب حکمتیار د سر اعظم په حیث باندې یو ساعت هم خپل دفتر ته نه پرې کوي. په 1904 نیمه کې د طالبانو د اسلامي تحریک حرکت شروع سو. په دې منظور باندې چې په ټول افغانستان کې ناامنی رامنځته سوله هیڅ مال ابرو عزت خوندي نه و. فقط په دې منظور باندې چې څنګه سوله راولي څنګه امنیت راولي څنګه د افغانستان ملي وحدت او ځمکني بشپړتیا تامین کړي تر لهغه له بولدک نه سره شروع کېدل تر څو چې د کابل پورې راتلو جناب استاد برهان الدین رباني هغوی ته د سولې پرشتي ویلې. د هغوی سره په میلیاردو افغانۍ دغه وخت افغانۍ دغه افغانۍ نه هغه وخت کې کم وزن درلود له هغوی سره مرستې وکولې هیئتونه تلو راتلو. جناب د للی صاحب اوس هم ژوندی د نننی مجلس کې ولوی خو شاعر ما پیسې ورته ورولې چکری صاحب او وحیدیار صاحب مولوی صاحب فائز تلو راتلو د پیسې ورته ورولې. په قندهار کې ملا نقیب ته قومنده ورکړل چې خپل ټولې وسلې خپل ټول ولایت طالبانو تسلیم کړی. بالکل استاد رباني ورته لېږلې. دا یو حقایق دي کنه. یو څوک په کولو باندې مجرم نه ګڼل کېږي بل څوک په ویلو باندې مجرم ګڼل کېږي. دا خو د افغانستان د دې ټولنې تاریخ حقایق دي کنه. حتی بل بیګا دې پیام افغان رادیو سره په امریکا کې خندرشاه آغا ډیپلوماټ وو په ایران کې هغه ویل چې اوس موږ ته رسمن مکتوب لیږلی و چې د طالبانو سره مرسته وکړي. د حرکت انقلاب اسلامي طالبان دی او ښه خلق دي. کان ټولو مجاهدینو سیاسي ګوندونو ترمنځ به یو ائتلافي حکومت رامنځته کی او دوی به واقعا د پرشتو په شکل باندې کین. ولی هغوی هم د یو قشر حکومت اعلان کړ د افغانستان خلق وونه منل. که څه هم 95% خوره په لاس کې ولا هغوی هم د افراط کار سو افراطی شکل باندې خپل اقدامات وکول. هغوی هم ونه کړس په افغانستان کې حکومت وکوي. اوس تاسو جواب درازم د سولې د عالی شورا جوړښت دی جناب کریس صاحب وخت کې یو قسم دی جناب ډاکټر صاحب اشرفانی په وخت کې بل. د سولې د عالی شورا جوړښت دی کریس صاحب وخت کې د رئیس د شورا یلی سول نه پرته نور اداري پلاوی انتخاباتي وو. موږ د انتخاباتو لکبره لمخې مابینین ټاکل. د انتخاباتو په نتیجه کې زما رای زیاتې وي اول معاون سلم درې کال وروسته بیا انتخابات وو بیا زما رای زیاتې وي اول معاون سلم د شورا یلی سول. ولی د جناب ډاکټر صاحب اشرفانی په وخت کې د سولې د عالی شورا جوړک مطلق دی غپلاس کړه. د اتیا نفر عضو نه غړو نه 50 باندې هغه منحصر کړو.
دی جناب پیر صاحب رئیس دی شورا اهل اصول سره شپږ نفره معاونین را لیږلی دي چې دوه تنه هزارګان دي، یو پښتون ده، یو ازبک ده، یو ترکمن ده. د دې عزل او ناسب لري کولو مقرر کول دا ټول پر جمهور پورې اړه لري. تر اوسه پورې د ریاست جمهوري له خوا نه ما ته هیڅ نه کوم مکتوب نه ده راغلی چې د تا دنده ځنډول شوی ده یا څنګه. البته د دې عزل او ناسب تر ریاست اجرایی پورې اړه نه لري.
جناب مجاهد صاحب، د کومې اړتیا له مخې په داسې اساسو شرایطو کې تاسو داسې څرګندونې وکړې چې د اوسنۍ رواني په حواله طالبان د سولې همدارنګه د ضیا مسعود کیسه هم دې وکړه، څه اړتیا وه؟
ښه، زه خو د یو دینی عالم په حیث باندې، د یو سیاست پوه په حیث باندې سي څلوېښت کاله په بطن متن د بحرانونو کې جریان لرم، د خدای په وړاندې مسؤلیت لرم، د ملت په وړاندې مسؤلیت لرم، باید حقایق ووایم. که د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي الدین النصیحه، قالوا لمن یا رسول الله؟ قال لله ولکتابه ولرسوله ولائمه المسلمین وعامتهم. نبی علیه السلام وایي دین خیرخواهی ده، دین نصیحت ده. صحابه یا رسول الله چا لپاره وایي؟ د الله او د الله د کتاب او د الله د رسول لپاره، چې دغه ملاتړ او حمایت پکوي، او د مسلمانو حکمرانانو لپاره او د عامو خلکو لپاره. ما مجبوریت درلود چې زه مرض په ګوته کړم چې افراط ده، او د مرض لپاره علاج پیدا کړم چې د افراط باید علاج وسپي یو شکل اشکالو باندې. ما په هغه ځای کې د افراط تر عنوان لاندې د حادثو آیات نقل کړ. د الله تبارک وتعالی وایي چې ولا تغلو فی دینکم، تاسو په دین کې افراط مکوئ. پیغمبر خدا وایي ایاکم والغلو فی دین فانما اهلک الذین من قبلکم الغلو فی دین، تاسو په دین کې د افراط نه ډډه وکوئ. له تاسو نه مخکې قومونه چې تباه سوي دي هغه هم د افراط له کبله تباه سوي دي. نو د یو مسلمان، د یو دینی عالم او د سیاستوال په حیث باندې ما وظیفه درلوده چې دا مسایل مطرح کړل.
طالبان اوسنۍ جګړه جواز لري کنه؟
د طالبانو اوسنۍ جګړه د یو ایجنډا ده چې د خارجي قواوو د موجودیت په خلاف باندې. هغوی وایي چې موږ نه غواړو چې خارجي قواوې په افغانستان کې، موږ د افغانستان خپلواکي او استقلال غواړو. دا چې جواز لري او نه جواز لري دا په یغو پورې اړه لري، ولی زموږ غوښتنه د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې مخکې هم موږ ویلي، اوس هم وایم چې هم وسلوال مخالفین خصوصا د طالبانو اسلامي تحریک هغه د افغانستان د حکومت سره د مذاکرات په میز باندې باندې کینی. ټول هغه جایز مطالبات چې لدی سره دي د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دي، هغه باید دولت سره مطرح کړي او په یغو باندې بحث وسي. د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دي هغوی ته د حل لاره پیدا کړو. کنن د یو چا په خلاف باندې موږ فتوا ورکوو، البته چې کوم جای دی فتوا ده هلته به ورته ورکوو، چې کوم جای دی فتوا ده نورې مراجع فتواوې موجودې دي. که فردن پرون ما د حکمتیار صاحب په خلاف باندې فتوا ورکوله چې د هغه حرکت مقابل د افغانستان حکومت کې په دومره شکل باندې مردود ده، نن به زه د هغه سره څنګه په یو میز باندې کېنسلم؟
دینی عالم او د تاسو ویلي چې زه مجبور یم چې باید دا خبرې وکړم، ستاسو فتوا څه ده؟ د طالبانو جګړه جواز لري کنه په اوس وخت؟
البته ستانه نه زه دی رواو دی ناروا په حساب نه غیم. زه دا وایم، زه وایم چې موجوده بحران د افغانستان په ګټه باندې نه ده. د موجوده بحران د پاره نظامی حل لار پیدا کول دا د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نه ده. زه باور لرم چې نه د طالبانو اسلامي تحریک کولای سي د افغانستان حکومت ته ماتې ورکړي او بیا په یوازې سر باندې حکومت جوړ سي، او نه د افغانستان حکومت کولای سي د طالبانو اسلامي تحریک له صحنې نه غایب کړي، لکه څنګه چې مخکې دې فکر کړی وو د بندې غونډې په طرز کې چې دا نور د افغانستان د صحنې نه غایب سولو. دا فکر غلط ده. پرون مو د یو نیم لک خارجي پوځونو او یو نیم لک داخلي پوځونو په موجودیت کې د ډګرې د جګړې په ډګر کې هغوی ته ماتې ورنکړله، نن هم هغوی ته ماتې نشي ورکولی. بناءً د دغه مرض حل لاره دا ده چې دواړه خواوې مخلصانه د مذاکراتو په میز باندې کینی او د افغانستان د قضیې دپاره یو سیاسي حل لاره را پیدا کړي په عوض د نظامي حل لارې باندې.
هغه بیانیه چې تاسو ته ورکړو چې بیا ترې جنجال راپورته شو، په هغه کې تاسو دا ویلي چې طالبان یو ډېره لویه قرباني ورکړه، قهرمانان دي. کله چې څو قهرمانان شي قرباني ورکي او تاسو بیا مخکې په خپل خبرو کې ویل چې دی دنیا دې په توګه زه مجبور مکلف یم چې خبرې وکم او حقایق روښانه کړم. حدیث شریف ته وړاندې کړ اوس وختستا فتوا څه ده؟ جګړه روا ده او که ناروا ده د طالبانو؟ حال دا چې تاسو مخکې ویلو چې طالبان قهرمانان هم دي، جګړه یې کړې وه.
ما هغه وخت کې هم ویلي وو چې د طالبانو اسلامي تحریک یا د طالبان د بالکل تحریک په نه بدوي یاد نه کوم، طالبان او دینی عالمانو د کمونستانو د شوروي اتحاد په خلاف جهاد پیل کو، جهاد یې کامیاب کو، وروسته د جهاد نه دی مدرسو ته لاړ، خپل کتابونه یې کړو، ولې بیا د ګډوډیو په نتیجه کې چې دی راپورته سولو په 1904 دی وکي، هغوی په هغه وخت کې چې تر کابل راتلو ما نه دي ورته ویلي، جناب برهان الدین رباني ورته ویلي دي، کلیپونه موجود دي، هغو ته د سولې پرشتې ویلي، ما هغه نقل قول کړی ده او نقل قول منفی میډیا لغه نه منفی برداشت اخیستی ده او نشر کړی دي.
احمد ضیا مسعود، تاسو د پاکستانی جنرالانو مامور یاد کړی است، په دغه اړه تاسو وایي؟
ما بیا هم درته وایم چې د مونږ د ټولنې مراد هماغه افراد دی. الله تبارک وتعالى وای و ان جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. و کایو فاسق سړی تاسو کوم خبر راوړي، تاسو د غوس پناوي وکي مخکې لدین چې حسنه چې تاسو په ناخبری باندې یو چاته ضرر ورسوي او بیا په یغ باندې پښمانه یاستئ. نن سبا متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې د عامو خلقو نه خو ګیله نه کیږي، زموږ زبده سیاست مداران هم ځان ته چې وایي دې د کوم سند او دلیل نه په یو چا باندې الزامونه لګوي، زه به بالکل د دې الزام نه ورتیر سم. د احساساتو په لړۍ کې، د احساساتو په چوکاټ کې دیني نه به د هغه نه یو څه ویل سوي. زه نه غواړم چې له سره مشاجره وکوم، نه غواړم خپل قضیه د افغانستان د ملي نفاق باعث وګرځوم، پرېږدم دغه قضاوت د افغانستان خلکو ته.
د دینی علماو کار دا دی چې عام افکار روښانه کړي او هغه څه چې د اسلام لارې وي چې هغه ورته روښانه کړي او څه چې په اسلام کې راغلي. اوس وخت کې د طالبانو د حکومت ترمنځ جګړه ده، امنیتي ځواکونه مجل کېږي او وسلوال طالبان مجل کېږي، حال دا چې دواړه افغانان دي. کوم شهیدان دي؟ افغان امنیتي ځواکونه که طالبان؟
هر هغه څوک چې په افغانستان کې معصوم بیگناه انسان وژل کېږي، دا که د طالبانو په لاس باندې وژل کېږي دا د غندنه وړ ده او زه یې غندنه کوم. دا که د حکومت په لاس باندې وژل کېږي د غندنه وړ ده، زه یې غندنه کوم. دا که د خارجي قواوو په لاس باندې وژل کېږي د غندنه وړ ده او زه یې غندنه کوم. زما دین په دې کې ډېر روښانه ده، هیڅ مشکل پدې کې نه لري. زه نه غواړم چې یو طرف مقصر وبولم بل طرف غیر مقصر، یو طرف ملامت او بل طرف سلامت. زه وایم چې د موجوده بحران د حل لار داده چې ټول خواوی د بحران د مذاکراتو په میز باندې کینی، د افغانستان د علیا منافیو په چوکاټ کینی، نه د افغانستان د بحران د لپاره سیاسي حل لار پیدا کی. تاسو
د معصومانو خبر وکړل، معصوم نه هدف څو دی؟ هغه چې په ملي اردو کې یا په امنیتي ځواکونو کې کار کوي، په طالبانو کې او یا هغه چې په منځ کې عام وګړي وژل کیږي، کوم معصوم؟
هغه انسان چې بی ګناه ده، هغه چې نه په ملي وردو کې ده، هغه چې نه په طالب کې ده او یا د طالب لخوانه بی ګناه وژل کیږي، یا د ملي اردو لخوانه بی ګناه وژل کیږي، یا د خارجي قواو په باریک بی ګناه وژل کیږي، دا بالکل هغه عمل ده چې ټول افغانان د هغه نه کرکه لري او هغه باید وغندل شي.
امنیتي ځواکونه د خپل کور نه دفاع کوي، دا وی وژنه شهادت نه ده؟
بالکل، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. هر څوک چې په هر نیت باندې د دې مملکت نه دفاع کوي، الله به د هغه نیت مطابق هغه ته ثواب ورته ورکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو د احمد ضیا مسعود د فرانسې کیسه مو کړله، څلور لسیز کې په افغانستان کې جنګونه دي، مشکلات دي، په داخلي ډلو ټپلو کې، البته خارجي آباد نه چې په داخلي ډلو ټپلو کې، هغه اصلي عاملین څوک، هغه اصلي مشکل چا ولاړ لنډو؟
ما مخکې تاسو ته وویل چې په دې څلوېښت کاله کې کمونستانو هم افراط وکړو، متاسفانه وایي نه کړای سوای چې د افغانستان عیني واقعیتونه، د افغانستان اسلامي روایت، د افغانستان ملي عنعنات په نظر کې ولري او داسې ډول باندې حکمراني کوله. دوی فکر کاوه چې شوروي اتحاد زموږ شاته ولاړ وي، نور د دنیا هیڅ قوت موږ ته ماتې نشي راکولی. مجاهدین هم په هغه وخت کې
ما ورته اشاره وکړه چې افراط نه کار واخیستل. یوې ډلې دا فکر کاوه چې نور قدرت زموږ په لاس کې راغلی ده، نو هیڅوک نسی کولای موږ د قدرت نه لرې کړي. هغه د افغانستان ملت شاهد دی چې رئیس جمهور د صدر اعظم په خلاف باندې، صدر اعظم د رئیس جمهور په خلاف باندې، هغه فرمولې چې د بننسوان په خلو باندې د ملل متحد چوکاټ کې وړاندې کېدلې او یو نورې فرمولې ول، یغو ته احترام ونه کړ. د خپلو شخصي ګروهي منافیو په چوکاټ کې دیننه د خپل فکر مطابق اقدامات وکول چې نتیجه په افغانستان کې جګړه سره. همچنان طالبانو افراط وکړ. دغه افراط ک نوای سوای په هر مرحله کې نن بر افغانستان ملت له دوه بدبختۍ سره نو مخامخ.
ډیر
تاسو نه مننه.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو او یا هم 0000022 یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه.